دا مشال راډیو د محل په پیښور کې سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د رپورټونو تر څنګ ولیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبر پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې پوز ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. خو د دوو جنرالانو پرونی خبري غونډه سیاسي وه. امریکا د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو اضافي مرسته اعلان کړې ده. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ ښایي تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیزې سره مخامخ شي. بشپړ خبرونه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز د ویاند او د استخباراتي ادارې مشر پر خبري غونډې نیوکې کړې دي. نو موړي د پاکستان د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون 29 نیوز سره په مرکه کې ویل چې پوز ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. خو پر اول پینډې کې د پوز د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال نوید انجم خبري غونډه د سیاسي موضوعاتو په اړه وه.
ایک پولیټیکل پریس کانفرنس کر رہے ہیں
دی وای هغه یو سیاسي خبري غونډه وه. زه خو لمړی پر دې نه پوهیږم چې آیا د دفاع وزیر خبري غونډه نشو کولای یا به د کورنۍ چارو وزیر او یا هم وزیر اعظم کړي وای. د دوی څه کار و چې خبري غونډه کوله؟ پوز وای چې موږ په سیاست کې دخیل نه یو او بیا خبري غونډه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایس پی آر او د آی ایس آی مشرانو پرون په خپلو څرګندونو کې د عمران خان له نوم اخیستو پرته وویل چې د وزیر اعظم له دندې څخه د هغه د ګوښه کېدو لپاره د هیڅ بهرني سازش ثبوت نشته. جنرال انجوب ویل د ناسمو او درواغو تورونو پر اساس یوه بیانیه جوړه شوه او د امنیتي ادارې او پوځ بدنامۍ هڅه وشوه. د زیاته کړه چې پوځ پریکړه کړې ده چې په خپل آئینی چوکاټ کې کار کوي او په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. عمران خان په وروستیو کې په بیا بیا پر پوځ انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی دی چې په سیاست کې دخیل دی او دا چې د وزیر اعظم پر مهال اصلي واک لبل چا سره وو. تر نوموړي مخکې د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سیاستوالانو هم په خبري غونډه کې د پوځي جنرالانو پرونی څرګندونې ناسمې وبللې. په پاکستان کې د امریکا سفیر په هغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په بیان کې ویلي دي چې ډونالد بلوم د مرستې د سند صوبې په سیلاب ځپلې ضلع شکارپور کې اعلان کړی. بیان وایي له دې سره سږ کال تر سیلابونو وروسته له پاکستان سره د امریکایي مرستې 90 میلیونه ډالرو ته رسیدلې دي. سفارت وایي تازه پیسې به د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس ای آی ډی وتوانوي چې له شاوخوا 2 میلیونه سختو ځپل شویو وګړو سره د هغوی د بیړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت وایي سږ کال د جون له نیمایي څخه تر سپتمبر تر پایله بارانونو او سیلابونو تر 3.5 میلیونه زیات کسان ځپلي دي چې زیاتره یې د سند صوبې اوسیدونکي دي. د حکومت په خبره سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د شاوخوا 1.5 ارب ډالرو تاوان ورسوه او اوس هم په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بحالۍ چارې روانې دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیزې سره د مخامخېدو په حال کې ده. نوموړي پرون په ماسکاو کې د پالیسۍ چارو پوهانو نړیوالې غونډې ته په وینا کې وړاندوینه وکړه چې پر نړیوالو چارو د ده په وینا د لویدیځ د بشپړې غلبې یا تسلط تاریخي دور پای ته په رسېدو دی. پوتین وویل راتلونکې لسیزه تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ښایي تر ټولو زیاته خطرناکه، نه اټکلیدونکې یا غیر متوقع او په عین وخت کې مهمه وي. پوتین د دې وضعیت لپاره غربي هیوادونه ملامت کړل او ویل چې هغوی د خپلې غلبې پر ځای ساتلو لپاره د نړیوالو چارو اصول او معیارونه له پامه غورځولي دي. روسي ولسمشر دا هم ویل چې اوکراین ته د سرتیرو پر استولو خواشینه نه دی، بلکې د وضاحت کوښښ یې وکړ چې ګواکې شخړه د غربي هیوادونو د نړیوال برلاسیتوب د هڅو له وجې پیدا شوې ده. روسیې د فبروري پر 23 پر اوکراین په یرغل کولو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه پوځي شخړه وزېږوله او تر سړې جګړې وروسته یې له غربي هیوادونو سره تعلقات تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدل. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او آیرلینډ او د کوربا آسترالیا او انګلستان لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی و چې په میلبرن کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او آیرلینډ سیالي د پېښور پر 9 او د کابل پر 8 بجو پیل شي، خو د باران له وجې ځنډې دلې ده. ټاکل شوی چې د استرالیا او انګلستان لوبډله لوبه د پېښور پر وخت ماسپښین پر یوه او د کابل پر 2:30 پیل شي. پرون د نړیوال جام درې سیالۍ وشوې چې پکې د زیمبابوې لوبډلې پاکستان، هند، نیدرلینډز او جنوبي افریقا بنګلادیش ته ماتې ورکړه. د پاکستان تر ماتې وروسته اوس د هغې لوبډلې لپاره نیمه پای لوبې ته وتل پیچلې شوې دي. په استرالیا کې د 20 اوریزو کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوې چې پای لوبه یې د نومبر پر 14 وشي. د خبرونو پای
مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مخکښ سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته د پوځ د ویان جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال نوید انجم څرګندونې سیاسي بللې دي چې هغوی ټینګار وکړ چې پوځ په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دواړو پوځي جنرالانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې د درواغو په ویلو یوه بیانیه جوړه شوې وه او د پوځ د بدنامولو هڅه شوې وه. هغوی د چا نوم وانخیست خو اشاره عمران خان ته وچې د وزیر اعظم له دندې تر ګوښه کېدو وروسته پر پوځ نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې په سیاسي چارو کې مداخله کوي. د تحریک انصاف مخکښ سیاستوالانو پرون په خبري غونډه کې ویل چې که پوځ غیر سیاسي وي نو بیا یې سیاسي خبري غونډه ولې کوله. ورته څرګندونې د ګوند مشر عمران خان هم بیګا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د تحریک انصاف ګوند سیاستوالانو څرګندونو په اړه د شانواز ترکزی رپورټ.
د پاکستان تحریک انصاف مشران ویلي پاکستان یوازې په جمهوري او آئینی طریقه ترقی کولی شي. داسې نه چې ځینې قوتونه ښکاره وایي چې دا خو جمهوري ملک دی خو بیا فیصلې دي پټ پناه په بندو کمرو کې کوي. په لاهور کې د اکتوبر په 20مه د یاد ګوند پخواني وفاقي وزیرانو د ISI د مشر او د پوځ د ترجمان د پریس کانفرنس په غبرګون کې خپل پریس کانفرنس کړی او زیاته کړې ده که پوځ غیر سیاسي دی نو بیا پریس کانفرنس ولې کاوه. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی دغه کانفرنس ته د پوځي مشرانو د دې خبرې پر رد عمل کې ویلي پوځ خو د هرې خبرې نوټس اخلي. نو په لاهور کې د آسما جهانگیر کانفرنس په دوران د ناربازۍ نوټس یې ولې وانخست. د شاه محمود قریشی نو وروسته پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر خبرې کړي. اسد عمر وویل پوځي مشرانو په خپله خبره کې ویلي چې پاکستان د کرکو په بنیاد مات شوی. نو اسد عمر ورسره اتفاق وکړ چې همدغه سیده. خو نو وړي بیا سوال وکړو چې کله تاسو پام کړی چې دغه کرکی پاکستان د عوامو په خواهش باندې عمل نو شوی. د ملک د اکثریتي رائے ختمولو کوشش شوی په ځای د دې چې فیصلې د جمهوریت د لارې شوی هغه د طاقت په بنیاد د کېدو کوشش شوی
او طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی.
د پوز او د اسد عمر اشاره 1971 کې د مشرقي پاکستان چې اوس نوم بنگلاديش دی د موجوده پاکستان نه د بلتون اړخ ته و. بنگلاديش په دغه کال د دسمبر په میاشت کې د جنگ نه پس د موجوده پاکستان ازادي اخستې و. په ملک کې هغه وخت مارشل لا و او د پاکستان په دواړو برخو کې واکمن پوځي جنرال هغه محمد علي يحيى خان قزلباشو. دغه مارشل لا 1958 کې جنرال محمد ایوب خان لګولې و. یو کم اویایم کې جنرال هغه محمد علي يحيى خان قزلباش ته واک وسپاره خو مارشل لا ختم نشوه. په 1900 کال کې پارلماني انتخاباتو شو او د هغه وخت بنگال سیاستدان شیخ مجیب الرحمن تر ټولو زیاتې څوکۍ واخستې خو بیا هم د وزیر اعظم څوکۍ هغه ته ورنکړې شوه چې بنگال کې د بلتون تحریک شروع شو. د پاکستان د ماتېدو سره سم ملک مارشل لا هم ختم شوه او اقتدار او بوري جمهوري حکومت ته حواله شو. د لاهور پرس کانفرنس ته د خپل وینا په وخت تحریک انصاف یو بل مشر فواد چودري هم خبرې کړې دي او ویلي دي مقتدره قوتونه د هڅې او چا خپلوان نه وي. بل خو د تحریک انصاف مشر عمران خان د یو نجی ټي وي چینل سره خبرو کې هم پرون د اکتوبر په 20مه ویلي که پوز غیر سیاسي وي نو بیا دوی ته د سیاسي پرس کانفرنس کولو ضرورت څه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم پرون د پوځ لویاند جنرال بابر افتخار سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند لوري د پوځ ضد بیانیې د خبریال ارشد شریف وژنې او د عمران خان د هغې دعوې ذکر وکړ چې ګواکې حکومت یې د بهرني سازش له وجې ړنګ شوی و. د ISI د مشر خبري غونډې ته وینا د پاکستان په تاریخ کې یوه بې ساري پیخه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان نن د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي. پښتنه دا ده چې جنرال انجوم ولې خبري غونډې ته مجبوره شو او د پوځي جنرالانو څرګندونې څه معنا او اغیز لرلی شي؟ شاهین بنیری دا پښتنې له شنونکو سره څېړلې دي.
دا د پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې د آی اس آی مشر د میډیا سره نیغ په نیغه خبرې کړې او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې د شپې د هغې په مخ کې د غیر آئینی خواهشاتو اظهار کاوه او د ورځې په رڼا کې یې بل څه ویل. داسې څه خبره وه چې د آی اس آی مشر یې دې څرګندونو ته اړکه. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي بیگا مشال لیډو ته ویل چې فوزی اسټیبلشمنت د 1300 میاشتو او په ځانګړې توګه د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو نه وروسته د سخت فشار سره مخ دی او د سوشل میډیا له لارې ورباندې نیوکې روانې وي، نو ځکه خبره دې ځای ته راورسېده.
اب ان کو مجبور ہو کے جو بہت سارے جو سوالات تھے عمران خان اور
هغه اوس مجبور شو چې د اسټابلیشمنت او عمران خان د اړیکو بے باوری د تحریک سایفر د معاملې او ارشد شریف د وژنې په اړه پښتنې جواب کړي. په اوس له یو داسې اواز په کارو چې مستند وګڼل شي او واوریدل شي، نو زما په خیال دغه یو وجه و چې ڈی جی پریس کانفرنس وکړ او په پریس کانفرنس کې په خپل اقرار وکړ چې دا نشي کېدای چې ته مسلسل دروغ وایې او تور لگاوی او دوی دی په خاموشی سره ووري.
اپ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو سنتے ہیں.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه لاهور د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 15مه په پېښور کې یوې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې خبریال ارشد شریف په هدفي برید کې وژل شوی دی. عمران خان د چا د نوم اخستو بغیر وویل چې هغه غوښتل چې ارشد شریف ووژني. په پېښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورگزی وایي چې اوس د پاکستان په سیاست کې د لانګ مارچ پر ځای د خبریال ارشد شریف وجنا تر ټولو ډیره مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
عمران خان صاحب پېښور کې دا ویلی چې زه چې د جمعې پر ورځ باندې بزه اعلان کوم چې مونږه لانګ مارچ کمزینې لانچ کوو او څنګه مونږ پلانینګ وی ټول. نو دا اچانک چې اعلان وشو، هغه اعلان کې بیا عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا خبره وکړه. نو دا خو سکلیر خبره ای چې دی باندې مطلب دی لکه وا خو ټیک ټاک هغه چې دی سیاست پکې یو روان دی.
د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخلت تل یو مهمه موضوع پاتې شوی دا. وخت په وخت ور باندې سیاسي مشرانو نیوکې هم کړې دي. خو د پرون ورځې په پریس کانفرنس کې پوځي جرنیلانو وویل چې د فوز پر ضد د غدار او نیوټرل بیانیا زکه جوړ کړل شو چې فوز د غیر قانوني کار کولو نه انکار کړی وو. پښتنه دادا چې په پوزي اسټابلیشمنت د نیوکو نو وروسته به آیا پوز په خپلو روایتي پالیسیو کې څه بدلون راولي؟ په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پوز د خپلو ناسمو کارونو له کبله د فشار سره مخ دی او خلک یې په خبرو باور نه کوي، نو امکان لري چې رویه یې تر څه حده بدل شي.
ای کی دا خبره ډیر کوله او مکمل طور باندې خپل شریرا گزارې اساس دې د دې بیانیا د سلام تیر اساس ولا دا نه کیږي. نو دې د لاس او وس دې خپل او دې باندې ترالو فوجیان چې به مونږ به د عین لاندې کار کوو مونږ به نیوټرل یو. دا خبره خبرې چې کم مخکې نورو کولې دې وس دې مجبورن کم از کم زبانی کرانی دا خبرې شروع کړې. ما ته خیری راستې لږ شانتې فرق به ضرور راځي چې څه ته به تدریج یو فرق وي کوم چې
د سیاسی چارو شنون کی وای چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان پوز مخالف بیانیا او د لړپړو پوزی چارواکو رستو سرګندونو که زنو پښتنو ته ځوابونه ویلي، نو په پاکستان کې د فوز او حکومت ترمنځ د اړیکو پاړې نوې پښتنې هم راولاړې کړې دي. دوی زیاتوي چې د سره د پاکستان سیاسي ماحول نور هم توجن شوي چې پر راتلونکي کې بعد دغه هیواد په اقتصاد او ټولنه ژوره اغیزه ولري.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110،
14,500 15,015 او 18,800 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د پاکستان د کسٹم یا ګمرک ادارې او چارواکي ویل دي چې د تیر کال پرتله سک کال په اوړي کې د تورخم لاري سوداګري زیاته شوې ده. سوهیل خان پرون مشال راډیو ته ویل پاکستان سک کال په جولای، اگست او سپتمبر کې د تورخم لاري د 1.1 میلیون ډالر شیان افغانستان ته برآمد کړي دي، خو سوداګر وایي په خوا به تجارت خورا زیات وو او د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوې ده. فرهاد شینوار تفصیل لري.
په پیښور کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم لارې یوازې 90 میلیون ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلي.
د لاست ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالرز برآمدات شویو او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوی دا تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالرز تا په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او پاغي باندې کوم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغي کې مخه اضافه شوی دا او تقریبا 3.2 میلیون ډالرز ته رسیدلی دا.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر څه د پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی، خو پخوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر سي هلته بانکي نظام غیر فعال شوی او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی، نو دیو جنا څومره تجاران چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او دې له وجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلته سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکی نظام کې د اصلاحات وکړي شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه شو.
د مزدور کسان ګوند مشرانو ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې وسایل کم نه دي، خو د سیسو لوجې پښتانه ورسته پاتې شوی او له لسیزو راهیسې د نام نه ښکار دي. دوی پرون په 400 کې د ګوند د مړو شویو مشرانو په یاد کې د ولسی غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې پښتانه بې تعلیم هم پاتې دي او وسایل هم ورڅخه وړل کیږي چې لوجې بے وزله خلک لا غریبيږي. هغه ګوند هر کال د اکتوبر پر 28 د پخوانیو مشرانو په یاد کې غونډه کوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د 400 تنګي تحصیل شکور سیمه کې د مزدور کسان پارټۍ صوبای صدر ساجر امجد علي مشال لیړو ته د اکتوبر په 20مه ویل چې د پښتنو په خوره د وسایلو هیڅ کمی نشته دی، خو بیا هم دلته غربت زیات او حالات ناسم دي، او هم د دې لپاره دوی حلزلی کوي.
کما دهشتګردی چې روانه ده، بس دا یو ډرامه په شکل باندې روانه ده. ټول خلکو دا غې ته پته ده چې دا دهشتګردی څوک کوي، دا دهشتګرد د کوم ځای نه راځي، او دا دهشتګرد څنګه استعمالیږي. کله دهشتګردی ختم شي، کله بیا را پیدا شي، دا یو سوچ سم سکین لاندې چې دی پښتانه محکوم ساتل غواړي، دا د دهشتګردۍ په ضد کې ساتل غواړي. چې دلته زمرود دي، دلته آزارنا ورته وي، دلته باغونه دي، دلته دونه دی، دلته سره د سرو زرو قانونه دی، دلته د زمرتو قانونه دی، او بیا دلته خلک بے تعلیم دی، دلته خلک بے وسه دی. نو دا ټول وسایل چې دی، دا یو مخصوص طبقه دا وړي، او رستورزه چې دی مالدار کیږي او غریب کیږي.
دا یا تحریک مرکزی صدر او رتنګي تحصیل ناظم فیاض علی سالار وای چې د دوی مشرانو خوښه 50 کال وړاندې د ځای خانانو او جاګیردارو د ظلمونو نه خپل خلقو د آزادولو حال ځله کولې، ولی اوس حالات بدل شوی دي، او د هر زیاتی پر ضد دوی اواز پورته کوي، ځکه چې د ډېر وخت راسه پښتانه د مذهب او د ډلو په نوم ویشل شوی دي.
اصل کې مخ کې چې دي خلک چې دي بدني غلامانو، اوس خلک ذهني غلامان دي. اوس موجوده چې کم ظلمونه کیږي، کم داغه خلاف مزدور کسان پارټي په هر محاذ باندې پاسېدل هم ده، د پښتون حواله سره، د مزدور حواله سره، کم د مذهب په نوم باندې لوټي. نو دا د مخ کې نه اوس نه نو پخوانه دا سلسله روانه ده چې د شپېتو کالو زمنګ مشرانو کې لسم پاسړه نشته دی. هغه وخت به مولیا نویل سبق د مدرسې وایو، د پاره د پیسې وایو. نو د یو سوچ او د یو منصوبي لاندې دا خلک چې دی دا بے تعلیمه ساتل کېدل. نو دغه اوس الحمدلله ځوانان چې دي باشعوره دي، دا ډېر بیدار دي او پوهه دي.
مزدور کسان پارټي هر کال 20م اکتوبر د خپل حق مشرانو په یاد کې لمانځي، چا چې نور لسو آتش په تمراسه په دې سیمه او بیا په پاکستان کې د جاګیردارانه نظام خلاف आवाज پورته کړی دی. دوی وايي 13 بلدیاتي ټاکنو کې پړونبیزل پټاکنو کې د 400 تحصیل تنګي د نظامي څوکې هم ګټلې ده. وايي وړاندې د دې مشرانو د پارلماني سیاست نه بایکاټ وو او نه بایکاو، ولی اوس په کوي او په 14 اکتوبر کیدونکې د قومي سملی ضمنی ټاکنو کې هم دوی برخه اخیسته وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو وروی
په شمالي وزیرستان کې سوداګر دا وکوي چې د طالبانو حکومت یې لخپلو ځنګلونو څخه د ځنغوزي وړلو ته نه پریږدي. دوی وایي د ډیورن کرخې هغه خواته د یو شمیر قومونو ځنګلونه دي، خو طالبانو یې کاروبار بند کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې هغوی د پاکستان ته د ځنغوزیو پر لیږد بندیز لیرې کړي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي صوبایي حکومت په دې اړه له وفاقي حکومت سره وغږیږي. د عمر وزیر رپورت.
شمالي وزیرستان زنغوزو سوداګر وایي چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر اوړلو بندیز لګولې، چې له وجې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیله خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې افغانستان نه نورو هیوادونو ته هم زنغوزي لګلې شي، نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لري کړي، ځکه چې د پولې دواړو خواو زنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلې دي. بل دوی د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د شمالي وزیرستان مداخلو سیدونکو او زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خو سوداګرو ته مشکل جوړ کړي.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست شوی و د دغه چې په دې چلغوزي د بندیز ولګي، هغه بندیز ولګي، نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دوړو ته یو تکلیف جوړ کړی دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار، سیب او بادام، اخروټ، کیلا راځي، داسې دام یو ډرای فروټ خساده چلغوزا په دې ډول بندیز ولګي. دا چند مپت پرست خلک دي چې هغه د دوی ملکو په منځ کې نفرت سبب ګرځیدای شي. نو موږ غوښتنه کوو د داخلي چوره وزیر افغان حکومت نه چې د بندیز د چکړې شي.
د شمالي وزیرستان زنغوزو یو بل سوداګر حاجی اصل میروای چې افغانستان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې د غلطانه سلورو خو ته تجارت کیږي، نو د پاکستان د لارې ولې نه د پولې پورې دواړو خو تاجرانو تجارت ته نه اغېزمنوي.
خو مخکې ډېر چلغوزا چې استعمال دا دا د پاکستان د لارې استعمال دا، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلور ملکینه ته اجازهات ورکړای دی. امید د افغانستان د حکومت نه ا د جنگلات کې منیسټر شه دای ا سید رزام صاحب دای میر د اغنا د درخواست دای چې ته د چا په خله ما تر وزا او ډیر لوی تکلیف نه جوړیږي. او خیر خیر آباد کې ډیر دای و افغانیون ته او ټول پښتون ته دو ته په الحال ټول قبایل او د مشرون ته نه راغ دی روغړه د چلغوزا چر طرفه زو ده شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو باندې سپاړه د افغان دولت سنوي بیان خونه درغله. خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به باقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي. هغه به افغان دولت سره په خبره وکړي چې څه پریکړه کړي. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزی به په ترانزیت کې راوړل شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په اخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې نړۍ له داسې خطراتو سره مخامخ ده چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. نوموړي پرون په مسکو کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې پر لویدیځ تور پورې کړ چې د ده په خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره هیوادونه لاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په فبروري کې پر اوکراین له یرغل راهیسې روسیه په نړیوال کچ د یوازیتوب په حال کې ده. نوریاس نوری د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخې ژباړلې دي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای نړۍ په مخ کې لسیده کې لتر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین هم دارنګ وړاند وینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیز د نه پاشیدونکو تاریخي تسلط دوره په پای ته رسیدو ده. پوتین چې پرون پنځشنبه په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس سره څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عیني وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیز هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه د هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کنفرانس چې د والډای ډسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیځ د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د غیر ماجر غل عمل په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لوی جګړه پیل کړې او له لویدي سره د خپل هیواد اړیکې دومره کړکې چې نکړي چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه او بلل چې د په خبره هغه د ختیځ اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلل او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیه مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نور نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیه خپل ولکټینګ کړی او هغه یې خپل خاورې سره ملحق کړی ده. روسیه خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمه پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنه کیف په ګډون پر ډېرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډېر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
اوردونکو وسم په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. او لمړی خبر داده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز د ویاند او د استخباراتي ادارې ISI مشر پر خبري غونډې نیوکه کړی دی. نوموړی د پاکستان د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون 29 نیوز سره په مرکه کې ویل چې پوز ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو پر اول پینډه کې د پوز د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال نوید انجم خبري غونډه د سیاسي موضوعاتو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ISPR او د ISI مشرانو پرون په خپلو څرګندونو کې د نوموړي له نوم اخیستو پرته وویل چې د وزیر اعظم له دندې څخه د هغه د ګوښه کېدو لپاره د هیڅ بهرني سازش ثبوت نشته. جنرال انجوم ویل د ناسمو او درواغو تورونو پر اساس یو بیانیه جوړه شوه او د امنیتي ادارې او پوځ بدنامۍ هڅه وشوه. عمران خان په وروستیو کې په بیا بیا پر پوز انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی دی چې په سیاست کې دخیل دی او دا چې د وزیر اعظم پر مهال اصلي واک له بل چا سره وو. په پاکستان کې د امریکا سفیر په هغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په بیان کې ویلي دي چې ډونلډ بلوم دا مرستې د سند صوبې په سیلاب ځپلې ضلع شکارپور کې اعلان کړی. بیان وایي له دې سره سک کال تر سیلابونو وروسته له پاکستان سره امریکایي مرستې 90 میلیونه ډالرو ته رسیدلې دي. د پاکستان حکومت وایي سک کال د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر پیله بارانونو او سیلابونو تر 3.5 میلیونه زیات کسان ځپلې دي چې زیاتره یې د سند صوبې اوسیدونکي دي. د حکومت په خبره سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د شاوخوا 1.5 ارب ډالرو تاوان رسولی دی. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې نړۍ تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو خطرناکې لسیز سره د مخامخېدو په حال کې ده. نوموړی پرون په مسکو کې د پالیسۍ چارو پوهانو نړیوالې غونډې ته په وینا کې وړاندوینه وکړه چې پر نړیوالو چارو د په وینا د لویدیځ د بشپړې غلبې تاریخي دور پای ته رسیدو دی. روسیې د فبروري پر 24 پر اوکراین په یرغل کولو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه پوځي شخړه وزېږوله او تر سړې جګړې وروسته یې له غربي هیوادونو سره تعلقات تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدل.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مهم خبرونه مو اوریدل. وسم وخت شوی د اونیز خبرونه مشال رادیوي مجلې په دې کې دا ځل د سمسور لغمان مشاعره په اړه د یو رپورت ترڅنګ له شاعرانو انور مانیروال او ګلفام خټک سره غږیدلیو. د خبرونه کوربه نجیب امیر ده.
د مشال رادیوي مجله دا مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو تاسو ته په یو نوې غنا کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې پښتو ادب ته د ژباړو پر اهمیت یو راپور ته وړاندې کو. له وتلی مزایه شاعر صادق سرګردان نه باورو چې پښتانه تر کومه حد پورې طنز زغمل شي او د یو ځوان وزیرستاني شاعر واسق وزیر سره مو هم د زړه خواله کړې دي. بدرګه مو کړې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، اروايي، دینی، ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونو عنوانه کتابونه راژباړلي او لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري، په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد له څو تنو ژباړونکو او کره کتونکو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروايي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال رادیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیر بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې
له بده مرغه د ارتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، کار د چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمون غواړو چې زمونږ ټولنه، زمونږ ادب، زمونږ فرهنګ، زمونږ سیاست، زمونږ اقتصاد او په ټوله کې زمونږ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارونه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یوولسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل.
پاوله کې کرښته وي ما د یو شوق د مخه نه شروع شو، خو به روسته روسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چکه نستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډیر کم. نو په دې خاطر مې چې دغه کمی زه کوشش کوم چې خپل وس په دغه کې وکم چې دغه کمی تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونولو، په دې کې مې کار شروع کوترو سپور پاند برخه کې لګې.
عبدالغفور لیوال وای تر هغه چې ژباړن ته د ژباړل شوی اثر مزد ورنکړل شي، اغیز به کم رنګې وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډیره ضرور ده. په تیره بیا په پوهنتوني چاپیریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سعیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لرئ، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دي پیژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس اثار راژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې هر څه له لومړۍ ژبې وژباړي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. صادق سرګردان د کوهاټ سیمې تنزیه شاعر دی، خو ورسره سنجیده شاعري هم کوي. مال نو موړي سره د مشال لډوی مجلې لپاره خبرې وکړې او غختل مې معلوم کړم چې په پښتني ټولنه کې خلک تر کومه حد پورې طنز زغمل شي. زما لومړی پښتنه ترې دا و چې په کوهاټ کې د مهال کومې ادبي جرګې فعال دي.
خو په دې کوهاټ کې یو ما خو صرف دته دا ویل چې د کوهاټ ورګزی ادبي کفیلا د مو لکه خپل ټولنه دې کې د کوهاټ کې
کامیاب
دا یو ډیر ګران کار دی او ډیر خلک قربانی کوي نه وزنه او ته خدای پاک دا څنګه کړی سمو یعنی لا شعوري کې رزنه دا خبره وګزي څنګه کې تن دی او خلک ورزنه ډیر ورزنه مطلبونه وګاسي او ما خو ته ته پهلو ویلو چې زه یعنی نه لوسته هغه خو نه سپاسته مو تاسو غوندې تعلیم او تاسو خلکو سره پروفیسورانو سره او عالمانو سره ناسته پاسته کړې نو دا غو سره تر باندې لږ ډېر وی نو دی وژنه غا تنزو مزاح دا درتی ذهن تر سې کني زی په خپل نه کوم
تنزو مزاح کول ډېر لوی د زمری زړه غواړي تاسو نه خلک خپکی خو نه
یره د ما تنز به دا چې وی کنه چې هغه باندې به چې هغه خبره وی کنه هغه بم باندې کېدی شي څه وخاندي ورته نو خپه کېدن خو به غټه خبره دی
تاسو چې د طنز لاره غوره کوله څه سوچ مو ولې سنجیده لاره نه غوره کوله په هغه لاره خلک نه پوهېږي که څنګه
زه سنجیده شعرین د ما بندازې کېدی شي څه یو برابر وي سنجیده او مزاحیه او زه ما په خپل تابع سره د تند او مزاح لاره نه د خپل کړي قدرتي سره خبرونه په غزل به مشورو کړي وي دوا شعر نه به په هغه کې لیکلي وي دا
سنجیده
سنجیده لیکلي او نور برزنه بیا مزاح ته واوړي
څومره کتابونه چاپ شوي
کتاب خو ما تقریبا نه دی کې او کتاب چاپته او نور مواد رسشته دي خو ما یا ورته زنه جوړم یا د غربت نه اوس الحمدلله د ورلګ ډیر گزاره چې کیږي خو مرګری مرته یی ته کتاب د تچاپ په زور ته اوس کې برابر نیم او کني کتاب بل کتاب نه څه کې دي چې دوه کتابونه چاپ شي خو
صحیح تاسو چې یو کتاب مو چاپ شو نو د دې کتاب نوم څه
زما کتاب نوم دی 2005 کې ما کتاب چاپ کړو اغا ټال په نامه باندې او د خدای بخلی حاجی گلزار خان اورگزی په مرسته راته هغه ما غره ته چاپ کړو او سید صبیر شاه صبیر صاحب نگرانی کې راته چاپ شو
صحیح او تاسو نه کو غواړو چې اوس یو کلام اوریدونکو ته وړاندې کینو دا به سنجیده وي کوم ځای به وي
یاره دا به ځکه دا ته وورم چې نه به سنجیده وي نه به مزاحیه وي
صحیح نو و به چې دا به څنګه کلام وي چې نه سنجیده ده او نه مزاحیه ده
همو تیراول هغه د جوار وړو و د غنم وړو څه سره ګډ وډ کو غن هغه ته ګډ وډای بیا غن
صحیح نو ګډ وډ کلام باور
دا یو غزل چې ز ټول په خوځې دو شو ما په خپل زلزلہ شو
ز ټول په خوځې دو شو ما په خپل زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتله زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتله زلزلہ شو ډیر
یو ځای کې په بیٹک کې د ملګرو سره ناستوم
یو ځای کې په بیٹک کې له ملګرو سره ناستوم
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو ډیر
او ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو
ډیر
ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو خپل ځان راتاول چې ای پاگل زلزلہ شو
خپل ځان راتاول چې پاگل زلزلہ شو ډیر
او ریبا راتاول نن د در تیار کی سا کومه
ربا راتویل
ربا راتویل نن در تیار کیسا کوما چې څنګه کیسا راتا کولا
زلزلہ شو واه واه واجریر
او غیر تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو
غیر تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو ډیر
غیر تا قتل نو ما هم نه غورته قتلو په دې دوران کې ما باندې سو زلزلہ شو او صادق هغه توی چې په منډه رانه لاړې
صادق هغه توی چې په منډه رانه لاړې ډیر
او ډوډۍ می چې په دوا خوړله زلزلہ شو
واه جی واه ټوډې می چې
په دوا خوړله
سرگردان صاحب ډیر او صادق سرگردان چې تاسو خبري او شعرونه واوریدل د دې ترڅنګ زموږ هڅه ده هم چې ځوانو استعدادونو ته هم په مشال لړیو کې موقع ورکړو چې مخې ته راشي او د خپل فن او هنر نه خلک متاثر کړي. غنی الرحمن واسق وزیر د شمالي وزیرستان د سپینوام حسن خیل اوسیدون کړي. هغه له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي. مال نوموړي سره د مشال لړیوي مجلې لپاره خبرې وکړي. دلته تاسو ته وړاندې کوم په سر کې نوموړی د ځان په اړه لړ معلومات تاسو وړاندې کوي.
دا دوه دوه نیم کاله مې کېږي چې شاعري کوم. د شمالي وزیرستان د رڼا د بیټولنې غړی یم اوس وخت کې.
مننه. موږ به ستاسو د ادبي ژوند په اړه غږیږو. نو که راته ووایې د رڼا ادبي ټولنې سره ستاسو تعلق خو په شمالي وزیرستان کې د دې ټولنې په اړه یو څه معلومات که موږ ته راکړي.
قربان نجیب جان ز قدر ته وایم پس پنوام کې زه په داسې ځای کې ژوند کوم چې زما سره الته په کلی کې بيخي شاعران نشته. رڼا د بيټولنه چې دا غمیران شاه طرف ته ده. نو زه هم رښتیا د لیونی په شانته ګرځیدم چې زه شاعران پیدا کوم دا غولي کنه وګورم ویل ولم کنه. نو د دوی سره ناسته ولاړه وکم. نو بس بیا مې د دې ټولنې سره تعلق جوړ شو چې کوم رمشا کې استادانه شاعرانی دي او نور په ګډ وزیرستان کې هم شاعران لري ادبي ناستې کوي پروګرامونه.
سه نو چې تاسو په سیمه کې سپینوام کې تاسو ویلې چې شاوخوا ته د شاعران هم نه وو لیکوالان هم نه وو ادبي ټولنه هم نه وه. نو تاسو څنګه دې طرف ته اماده شولئ؟ د شاعرۍ طرف ته ستاسو دا رجحان څنګه پیدا شو؟ څنګه لیواله شوئ ورته؟
نجیب جانه ذکر اختیار درته وایم زما دا اوسم د کتاب طرف ته دا اوخ کې روان دي. زه د مور یو یم یاتیم پیدا هم پلار مې وفات شو. هغه نو ورسته دا خوري تکلیفونه مې وو چې را لوی شو ما بس احساساتي وم. د موسیقۍ سره مې شوق وو. پوهېدم به نه شات ځان ته به کېناستم لیکنه به مې وکړم. داسې مې بس عادت شو. خو د 2009 کال نه مې بیا شاعري ته پخم لا وتړله.
صحیح. او نو لکه شاعری تا پورې څنګه را رسیده؟ مجلې، اخبارونه، رادیوګانې، ادبي ټولنې، کومې لارې نه تاسو شاعری ته ځان ورسولو؟ شاعری تاسو ته څنګه در رسیده؟ یا تاسو د شاعرانو محفلونو ته څنګه ورسېده؟
رښتیا که درته ووایم د ریډیو به مې ډېره اورېدله. او بل دا خبره چې مطلب دغه کیسه ټي وي هغه وخت کې بیا هغه نه ورستي دا موبایلونه شول. بس په دې به مې کوشش کوو چې مطلب د شاعرانو شعرونه واورم که نه شاعري واورم او د کیسه ټوپ وخت به مې کیسه ټي ډېرې غږولې. او په سکول کې چې وم په هغه وخت کې به مې دا ترانې زمزمه کولې. دا د اردو او دغه ترانې به مې زمزمه کولې. شوق مې ډېر وو که نه.
صحیح. اواز د خسته ده یعنی زمزمه کولې شي.
اواز مو څه خسته ده نجیب جان. خو سکول وو که نه خوند به یې راکوه. استادانو به را باندې کولې. کله به یې خبرونه را باندې کول. کله به یې دا نظمونه په ما مونږ ویل. نو بس مونږ به هم کول.
صحیح. او ته چې وړوکی وې شاعري به دې خوښېدله؟ د چا شاعري دې خوښېده؟ اوس دې د کومو شاعرانو شعرونه خوښېږي؟
رښتیا که درته ووایم، اوس مې امام منظر او پیر محمد کاروان صاحب او دا بغزاده دانش ممتاز دا مې ډېر خوښېږي، دا چې او ورسره مې په سندرغاړو کې ټکر او هرون خوښېږي. هغه وخت کې خو بس دومره نه پوهېدو کنه، دا پیر محمد او کوچۍ دغه ګانې به مو کګولې، دا مې ډېر خوښېدل.
خانو دے کلی نا چراغ لے سپنوام نا رنا دا بی ٹولن ملگرو تا ورسی دی، نو آگوی سنگ تشویق کرلے کجرے در تمات کرلے؟
ډیر ښه ډیر ښه ډیر یې تشویق کړی یم چې زه اوله مشاعره ته لاړم، ما غزل ویلو ډیر په قدر او عزت، ډیر په داد سره، ډیر یې نازولی یم، ډیر نازولي استادان شاعران پکې.
څوک د ځنو نمونه واخله چې دومره ښه خلک وو چې د یو ځوان تشویق کړی نو چې په کار چې یادونه مو شي؟
مجمر وزیر ته وګوره، او دلگیر دوړ صاحب دی، او داسې مجرم دوړ صاحب دی، او داسې ډیر استادان پکې دي، او ډاکټر حیات صاحب دی. ډاکټر حیات صاحب زما ډیر خوږ ملګری دی په زمون د سپینوام د تنخیلو سیمې، او د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر فعال غړی هم دی.
نو داسې کو تاسو نه ساورو غنی صاحب، نو تاسو نه به ساورو چې د اوریدونکو ته پته ولګي چې غنی واثق څومره ښایسته شاعري کوي.
قربان، بس مخې ته مې یو څه پراته دي دا در سره شریکوم. وای په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم، په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم، نړېدلی کابل جان کا پېښور پښتنه وکړم. میران شاه او ننګرهار مې په بروتو کې سوځېږي، ژبل ژبل کندهار کا د خیبر پښتنه وکړم. ستا د خوارو یاتیمانو اوښکې وچې کړم، خو ستا کوانه د ملالۍ د ورک څادر پښتنه وکړم. بدخشان لالو نوړی او په مرمیو کرم، ولی خپل سواد په وینو سور د کوم پر هر پښتنه وکړم. د ژوب در زندا پړنګ جماعتونو پسې لاړ شم، کمردان د جنکو دوران ګودر پښتنه وکړم. او رګزیم من تباش ولو په دیر کې دماکې دي کڼکه پروتنه، ستا د کوم کانډر پښتنه وکړم. او یوه ورځې به حساب د هر ظلم رکوې توره غلیمه، واسق بدر نلر هم د بر پښتنه وکړم.
واسق صاحب خپلی شاعری کوي، او د شمالي وزیرستان نه بیا تاسو کراچۍ ته لاړی. کراچۍ کې خو ځان له ادبي تنظیمونه هم دي، او ډیر مهم ادبي شخصیتونه هلته ژوند کوي. نو هلته اوس تاسو چې په کراچۍ کې یې کار کوئ، هلته د کوم ادیبانو سره ناسته پاسته لرئ؟ د کوم ادبي جرګو سره وابسته یې؟
دا اوس وخت کې مې څه کسان لکه پیدا کړي دي. زه د سمندر غاړې ته نږدې اوسېږم، هغه پښتنو سیمونه لرې یم کنه، او کار مې هم ډېر وي. نو اوس مې څه کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړې ده، نو انشاءالله ترتیب به کوم چې زه مطلب ځان د یوې ټولنې سره دلته هم وتړم چې خپلې ادبي هلې ځلې په مخ بوزم د ټولنې سره.
صحیح. او څومره وخت وشو په کراچۍ کې؟
په کراچۍ کې مې تقریبا داسې وخت چې دوه کاله به مې کېږي، دوه کاله.
صحیح. دا خو ډېر وخت وشو په کار ته روسه تال ته د هغه ځای د پښتنو ادیبانو سره لیدلې کتلې وای. نن سبا خو د میډیا دور دی، دا خلک زر یو بل سره پیدا کوي.
ټول نجیب جانه ټول ما سره شته دي، خو زه مطلب کار مې یو خو ډېر زیات وي، بیخي بل چوټي هم نه داسې راته مېلوږي، دا ځایونه رانه لرې دي. زه په داسې بلو ایریا کې ژوند تېروم، ډیفینس کې، چې هلته دغه حساب د دې ژبې خلک کم دي زموږ د پښتو کنه.
صحیح. او څومره شاعري به دې کړې؟
نجیب جانه تقریبا بس یو کتاب به انشاءالله تیار، انشاءالله تیار دی.
او کتاب خو نو وړوکیم کېدی شي غټم، یعنی کتاب نو مقصد څومره شاعري به دی، څومره صفو کتاب؟
تقریبا یو سل دیرش پورې غزلې مې ترتیب کړې دي نجیب جانه.
صحیح. خپل شاعري مشرانو شاعرانو ته ښایي اصلاح لې چانه کنه؟
او او بالکل نجیب جانا ډیر کوشش کوم په د میډیا کې را سره دی ستر ستر استادان چې څه ولیکم هغه ته رسوم اصلاح به خې کوم اصلاح تا اوس هم ضرورت لرم ځان شاعر لانه شم بلاله نجیب جانا
تاسو خپل شاعری کوئ او یو بل غزل هم راته ووروئ داسې رومانوي غوندې غزل مخکې خو تاسې حماسي شعر واوروه د وطن باره کې او په پښتنو باندې چې کومې ستونزې سره دوی مخامخ دي کومې سختۍ پې تیریږي هغه شاعري تاسو وکړله اوس داسې کوم رومانوي غوندې غزل لري
او قربان نجیب جانا دا مې زر اخستی دی هغه مخکینی دی خوشتا دغه مخامخ یو دی وای ما ته هجران غمجن شپې تصویر دی راوړي ما ته سوچونه اندېښنې تصویر دی راوړي په خیالونو کې نور خیسته کړم د وړي ټکان دی غرمې تصویر دی راوړي سلګۍ سلګۍ شم خوب مې وتختی لسترګو د نن زړه ته سرې لمبې تصویر دی راوړي پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي څومره خاموشه هنګامې تصویر دی راوړي هو بهو جوړ د کربلا غوندې منظر شي او کله چې ما پسې چړې تصویر دی راوړي او پنورخیل کلی کې بس ګوشه ځان ته ګرځم غمونه سم بې اندازې تصویر دی راوړي واسق وزیر په کتو غزل غزل شم یاره د غم ډکې مصرې تصویر دی راوړي
صحیح ده تاسو په کار کې مې ډېره مننه چې موږ له وخت را کوي یو بل شیر به وورو تاسو نه بیا به خدای پاماني وکړو
قربان قربان ستاسو قربان بیخی
او تا مخې ترنم ذکر کړو نو چې موږ ته به وکړي کنه نن
ترنم هم داسې ده چې اواز مې غټ دی نجیب جانا که ته یې غواړې دا به هم درته وکړم
صحیح څنګه چې تاسو مناسبه ګڼې کوم یو کې چې تاسو راحت یې ساده وایې ډکلمه کوئ ترنم کوئ موږ ستاسو رضا کوو
غزل به درته واورم
مهرباني
یو می ساکی بل می پیاله پکار دی مات خمار یو چوشې به پکار دی فریادونه پکې مکه و مطربا مات دی چوخ کلی نغمه پکار دی اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
بس دی وته ل دې کوڅه په کار دی خا اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دی وته ل دې کوڅه په کار دی مین دی وګړه شپې وخی تیروي د خوب ګلې ورته د شپې په کار دی پرون یې ویل په واسک جان څه کوم ماته یې څوک کلی مصرې په کار دی ستا په خکلی نظر خمار خمار شم نور مې نه بنګ او نه نشه په کار دی خکلی خکلی په واسک پسې بیا راغلل نن یې رنګینې زمزمې په کار دی
ډېره زیاته مننه ستاسو خبرې خوږې دي خو زموږ د پروګرام وخت هم محدود وي تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو او په دې هیله چې ستاسو کتاب هم زر چاپ شي او تاسو لا نوره ډېره خوږه شاعري وکړئ که په اخره کې څه پیغام لرئ خپلو مینهوالو ته
قربان نجیب جانا بس ستاسو سره به اوسو زما ټول پښتون ولستا پښتون لر او بر افغان ته دا پیغام دی چې پرم نه اوسي د شاعرانو ادیبانو د خپل استادانو ښه احترام وکي او خپل ټول توجه سراسر په علم او په کتاب باندې ورکي تر څو د روانو نخوالو جنگونو د دغه نه راوځو بس همدا پیغام مې دی ټول پښتون افغان ولست
د شمالي وزیرستان د سپینوام د حسن خیلو واسق وزیر چې له مشال لډیو سره خبرې کولې له همدې سره د مشال لډوی مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي تر بلې ونې پوری خپل قربا نجیب امیر ته اجازه ورکړي خېچاره
Thank you. خوشحال ریڈیو دا.